د سهار ته بجې شوې د ازادي رادیو یو بل یو ساته خبری خبرونه پایل شو. زه امید زهیر مالیم. لومړی لنډ خبرونه واورئ. د ملګرو ملتونو یو اداره وایي په افغانستان کې د روان کړکېچ له امله د پوهنې برخه له خلکو هیره شوې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنرۍ پرون په یو ټویټ کې ولیکل دا مهال تر 19 میلیونو ډیر افغانان د لوږې له ستونزې سره کړیږي. د ادارې د بامیان په تاجک کلي کې د هغو ماشومانو عکسونه هم خپاره کړي چې د دوی لخوا ورسره د ښوونځیو د بستو یا بکسو مرسته شوې ده. ملګري ملتونه داسې مهال په افغانستان کې د پوهنیز بهیر په ټاکنه کېدو اندېښنه ښیي چې طالبانو له نږدې 9 میاشتو تېرېدو وروسته لا هم له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. نن د می 15مه د کورنۍ نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د دې ورځې په مناسبت په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دی لا هم د هغو والدینو او ماشومانو په اړه فکر کوي چې په خپلو وروستیو سفرونو کې ورسره لیدلي او ژوندې جګړې ځپله دی. ښاغلی ګوتریش وایي دی به تر هغې خپلې هڅې روانې وساتي چې ټولې کورنۍ یو ځل بیا په سوله کې ژوند وکړي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې کورنۍ یا فامیل پکې د ژوند یو بنسټ بلل کیږي، خو د تیرو لسیزو اوږدو جګړو دا بنسټونه له ډېر زیان سره مخ کړي او کورنۍ د پاشل کېدو تر دورشل رسولي. د ننګرهار مرکزی روختون وایي په ورځ کې 140 ځوانان په خپل خوخه د وینې ورکولو ته ورزي. د دې روختون د وینې بانک مسؤلانو پرون رسنیو ته وویل دا وینه په اوسط ډول تلسمیا او نورو ناروغیو اخته 500 کسانو ته ورکول کیږي. تلسمیا د وینې د کموالي هغه ناروغي ده چې ور باندې اخته کس باید په منظم ډول تازه وینه ځان ته تېره کړي. د افغانستان تر ولس کلونو د فوټبال کم عمره لوبډلې پرون د ازبکستان په مقابل کې شپک د صفر پر وړاندې ماتې وخوړه. د افغانستان ټیم د مرکزی اسیا د فوټبال د اتلولۍ سیالیو په لړ کې خپله لومړۍ مسابقه چې تېره جمعه د قرغزستان پر وړاندې وشوه یو د یو په مقابل کې مساوي کړې وه. په دې سیالیو کې چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې کیږي د افغانستان، ایران، ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان لوبډلې برخه لري. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي په ناټو کې د فنلند د غړیتوب هڅه یو اشتباه ده. ښاغلی پوتین دا خبره د فنلند جمهور رئیس ساولی نینینستو سره ټلیفوني خبرو کې مطرح کړې ده. د کرملین د اعلامیې له مخې په هغو ټلیفوني خبرو کې چې دواړو مشرانو پرون کړي جمهور رئیس پوتین ویلي روسیا فنلند ته کوم ګواښ نه پیښوي. د فنلند د جمهور رئیس دفتر وایي ښاغلی نینینستو دا ټلیفوني خبرې د دې لپاره تنظیم کړې وې چې په ناټو کې د خپل هیواد د غړیتوب د پلان په اړه توضیحات ورکړي. د فنلند ترڅنګ سویډن هم پر اوکراین روسیې د یرغل په پایله کې د اندېښنو په دوام په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه کړې ده. او د شمالي کوریا مشر وایي د کورونا وبا خپرېدلې په هیواد کې د یو لوی تحول سبب کیږي. کیم جونګ اون پرون شنبه وروسته تر هغه دا خبره وکړه چې په دې هیواد کې د کورونا وبا له امله د 20 کسانو مړینه ثبت شوه. شمالي کوریا چې یوازې 13 چهارشنبه د کورونا ویروس لومړی پیښې تایید کړې ویلي چې په کورونا ویروس په دې هیواد کې تر 15 لکو ډېر کسان اخته شوي دي. د شمالي کوریا مرکزی خبری اژانس پرون راپور ورکړی چې 1,340,340 کسانو ته به درلوده چې لږ تر لږه 1,340 تنه یې روغ شوي او 20 کسان مړه شوي دي. د دې خبرونو تفصیل او نور مهم موضوعات د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم اوریدلې او لوستلای شئ. ازادي رادیو .com زموږ ادرس دی. داسې مهال چې نن د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ 9 میاشتې پوره شوې او نړیواله ټولنه ترې د ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي، خو طالبان وایي اوسني نظام کې د ټولو لوریو استازي شته.
زموږ په حکومت په نظام کې د ټولو قومونو استازي شته. زموږ کابینه د ټولو قومونو له استازو متشکله ده.
نن 2020مه ورځ ده چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. له همدې امله ګڼې کورنۍ مجبوري شوي چې د خپلو بچو د زده کړو لپاره په خطرناکو لارو ایران ته واوړي. داسې مهال چې سیګار وایي ګڼ افغانان د ګرانیو له امله ځان ته کافي خواړه نشي برابرولی، یو شمېر ولسي افغانان هم وایي ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي.
کار غریبی نشته، پیسې نشته، د ماشی او موټرک هم هم خرڅ کړي.
او د نړۍ لویو صنعتي هیوادونو له چین پر اوکراین د روسیې د غیر موجي جګړې د شرایط د مشروعیت بخلو لپاره د اطلاعاتو له تحریف د لاس اخیستو غوښتنه کړې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه په دوی معنی مای کی ترشنه اسمان لاندې اونیز پروگرام خبريږي چې پرون ژوندې خبر شوی او نن به تکرار واوري. د طالبانو حکومت د سیمې له هیوادونو غواړي چې د نورو موضوعاتو پر ځای له دوی سره یوازې پر اقتصادي او نورو ګډو مسؤلیتونو ډیر تمرکز وکړي. دا څرګندونې وروسته تر هغه کېږي چې د ایران جمهور رئیس له طالبانو یو وار بیا د یو ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. واکته د طالبانو له رسېدو وروسته د ټول شموله حکومت جوړول د نړیوالې ټولنې له بنسټیزو غوښتنې دي، خو طالبان وایي اوسنی جوړ شوی حکومت یې ټولګډونه دی.
د ایران د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په عکس العمل کې د طالبانو د حکومت یو ویاند وایي دوی په خپل حکومت کې ټولو قومونو او جهتونو ته ځای ورکړی دی. ذبیح الله مجاهد بیګال آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې ډیر تمرکز دې پر اقتصادي مسایلو او همکاری وکړي.
زموږ په حکومت او نظام کې د ټولو قومونو استازي شته. زموږ کابینه د ټولو قومونو له استازو نه متشکله ده. داسې تقسیم بندي لکه په تېر نظامونو کې د قومونو ترمنځ کېده زموږ د ملي ګټو په خلاف دي. موږ داسې څه نشو کولی او بل همسایه هیوادونو نه مهیله کېږي. له نورو هیوادونو پسې هغه مسایلو باندې ډېر فوکس وکړي چې هغه موږ د دې ترمنځ ګډ مسؤلیتونه دي یا د همکارۍ دي اقتصادي راکړه ورکړه ده او داسې دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی تیره پنجشنبه یو وار بیا په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. رئیسی په هغه کنفرانس کې چې د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ثانی هم حاضر وو په افغانستان کې د داسې حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه چې د ټولو قومي ډلو او سیاسي ډلو استازي پکې وي. ایرانی چارواکو تر دې مخکې هم له طالبانو په افغانستان کې د یو ټولګډونو حکومت د جوړولو غوښتنه کړې وه. نړیوالې ټولنې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره په څلورو اساسي شرطونو کې یو شرط د یو ټولګډونو حکومت جوړول وړاندې کړی دی. طالبانو په تېر اګست میاشت کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو مخکې پر تېر حکومت په وار وار د یو ټولګډونو حکومت د جوړولو غږ کاوه. ځینو انتقاد کوونکو ویلي چې طالبانو لا هم داسې حکومت نه دی جوړ کړی چې ټولې ډلې ټپلې سیاسي بهیرونه او ان ښځې پکې خپل ځان وګوري. دغو انتقاد کوونکو ویلي طالبانو تر ډیره حتی پر مسلکي څوکیو هم خپل ملایان ټاکلي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
راپورونه وایي ګڼې افغان کورنۍ د دې لپاره چې وکړی شي په خپلو لوڼو نور تعلیم وکړي د خطرونو په منلو سره ایران ته وختي دي. هاخوا په ایران کې د یو ښوونځي مسؤلانو ویلي چې د زده کوونکو د شمیر د ډیروالي له امله اوس په دریو شفټونو کې تدریس کوي. دا په داسې حال کې ده چې نن یکشنبه په افغانستان کې د نجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم د مخنیوي 240 ورځې پوره شوې.
د ایران په مشهد اشار کې د افغان کډوالو لپاره د یو غیر دولتي ښوونځي سرمعلم زینب سجدی ویلي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د دوی په ښوونځي کې د نجونو نوملیکنه خورا زیاته سوې ده. یو 40 کلنې سجدی د بریتانیا میډل ایست آی خبرونې ته ویلي په سلګونو نوي زده کوونکي منلي چې ټولګي یې ډک دي. د هغې په خبره زیات وخت په ټولګي کې ځای هم نه وي او ځینې زده کوونکي په ولاړې خپل درسونه وایي. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، نجونو ته اجازه نه ده ورکول سوې چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکړي. طالبانو په وار وار ویلي چې دوی په دې اړه پر یوه طرحه کار کوي چې په عملي کېدو سره به یې ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه برابره سي، خو اونۍ او میاشتې تېرې سوې لا هم نجونو ته د زده کړې اجازه نه ده ورکول سوې. په ایران کې د افغان نجونو د تعلیم پر وضعیت د طالبانو د پوهنې وزارت زموږ له غوښتنې سره سره کومه تبصره ونه کړه، خو دغه وزارت تر دې مخکې ویلي چې د نجونو د تعلیم په اړه د دوی د مشرانو سلا مشورې روانې دي. نن یکشنبه په افغانستان کې د نجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم د مخنیوي 240 ورځې پوره سوې. په مشهد کې د افغان کډوالو د خصوصي ښوونځي سرمعلمې زینب سجدی ویلي د دوی ښوونځی اوس په دریو شفټونو کې تدریس کوي او ښوونکي هم له اضافه کاري پرته حاضر سوي چې زده کوونکو ته په خپله خوښه اضافي تدریس وکړي. د دغه ښوونځي 80% زده کوونکي افغان نجونې دي چې هر میاشت په سلګونو نورې دغه ښوونځي ته د نوملیکنې لپاره ورځي. ګڼو افغانانو ویلي چې پر ډیرو خطرناکو لارو ایران ته وښتي چې هلته هم د ایراني ځواکونو له سختو چلندونو سره مخامخېږي. میډل ایست آی خپرونه ایران له هغو هیوادونو ګڼي چې هیڅکله یې د افغانانو اخراج نه دی درولی. ایران په وروستیو کې ادعا کړې چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته شاوخوا 1,000,000 نورو افغانانو دغه هیواد ته پناه وړې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ 8,000 ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسې ازادي راډیو اوري او سارون کې بنسټ وای په افغانستان کې ګڼ افغانان د ګرانیو له کبله ځان ته کافي خواړه نشي برابرولی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو ادارو خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان له بې وزلۍ کړیږي. وروسته کې په افغانستان کې لوږه، بې وزلۍ او د خوړو نه خوندیتوب هغه ګواښ دی چې له نیمایي زیات افغانان ورسره مخ دي. په دې اړه راپور د ځینو بې وزلو کسانو په غږ پیل کړي.
په دې ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو خپره شوې په کابل کې یوه ډله بې وزلې ښځې ښکاري چې د وچ ډوډۍ ترلاسه کولو لپاره راغونډې شوې دي. په ویډیو کې یو تر ښکاري چې پر دغه ښځو وچ ډوډۍ ویشي. ګڼو سازمانونو او هیوادونو ویلي چې په افغانستان کې ورځ تر بلې د بې وزلۍ پراخېدو د خلکو ژوند تریخ کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو یو څارونکی بنسټ وایي په افغانستان کې د 2020 کال له فبروري میاشتې راهیسې د خوراکي موادو بیې یو څه ټیټې شوې، خو دغه بیې اوس بیرته په جګېدو دي. که څه هم چې د څو میاشتو په نسبت د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت یو څه جګ شوی، خو په وروستیو ورځو کې ښکاري چې افغانۍ یو وار بیا د ډالرو په وړاندې په لوېدو ده. پرون یو امریکایي ډالر په څه باندې 8 افغانیو تبادله کېده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتیش ادارې یا سیګار پرون په یو ټویټ کې ویلي د خوراکي او نورو ضروري موادو د بیو بیا جګېدل د دې سبب سوي چې زیاتو افغانانو ته کافي خواړه ونه رسیږي. سیګار د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسیف په حواله ویلي په افغانستان کې د وړو بیه د تیرو 15 کلونو په نسبت 1.5% لوړه شوې ده. وړاندې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې 3,000,000 انسانان لومړنیو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري او د 2020 میلادي کال تر پایه به 90% افغانان د بې وزلۍ ټیټې کچې ته ورسیږي. دغه شان د نړیوال بانک په خپور سوي راپور کې د افغانستان ور له مخه د نړۍ شپږم بې وزله هیواد بلل سوی دی. د طالبانو ویاندویانو مخکې ویلي چې دوی د خلکو د بې وزلۍ ستونزه درک کوي او هڅه کوي چې په بازارونو کې د بیو کنټرول ته هم ځینې لارې چارې وسنجوي.
په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د بې وزلۍ د زیاتېدو په اړه د سیګار ادارې اندېښنه ښودلې ده. هغه اړه یو شمېر ولسي افغانان هم وایي ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي. دوی وایي پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنېدو وړاندې دومره جدي او اقتصادي ستونزې نه درلودې، خو په خبره یې اوس له لوږې سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې یو شمېر نړیوالو سازمانونو هم د افغانستان د بد اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې او آن د خوړو نړیوال سازمان تېره اونۍ وویل چې له نیمایي زیات افغانان د خوړو د نه خوندیتوب سره مخامخ دي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې واوري.
د کابل ښار اوسیدونکی صبور وایي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې د یوې دولتي ادارې مامور و او د یوې اندازې تنخوا په لرلو یې ځان او خپلې کورنۍ ته ښه ژوند برابر کړی و، خو اوس بېکاره دی او له شدیدو اقتصادي ستونزو کړیږي. یو شمېر نور افغانان هم له ورته وضعیت شکایت کوي. حمید هم په پلازمینه کابل کې ژوند کوي. دای چې د یوې خصوصي مؤسسې کارکوونکی دی وایي که څه هم په میاشت کې 8,000 افغانۍ تنخواه لري، خو پر وخت نه ورسیږي چې له امله یې خپلې وکسیزې کورنۍ ته د یو وخت پوره خواړه هم نسي برابرولی.
کال ازو ماشی شا ماشی تو وقت زمان نشتا حتی زمان ماش دکم زی کار خور نشتا این شای ندیا کسی
روستل حقی چی طالبان پر افغانستان وقمن سول در نریوالو مرستندوی حوادون نو بندیزون او در امریکا لوری در دقی حواد دشتمنه و کنگل که دل در دیل عمل سول چی اقتصادی کرکیچ را منستسی خو پا در روستیو میاستو که یوش مر حوادون و افغانستان سر دمرستو چطر واه او وی ویل چی دام رستی با در مواسساتو للاری پا مستقیم توگا تر ارمن و خلکو رسوی هغه څه چې یوش مر ارمن کسانی در نه رسیدو او غیر عادلانه توب پیدا کوي د کندوز ولایت د چهاردری ولسوالۍ اوسیدونکو داود شاوای کڅه هم مرستي تارتیا لري خو تر اوسه یې نه دي تر لاسه کړی
کومکونه شروع دي کومکونه نه رسیدي چې عادلانه خونه ده په دې عادلانه نه ده چې غریب پاتې ده او بایخ دوه بوجي درې بوجي کومکونه کې او غریب ته ورغلی و بوجي نه رسیدي
که زه هم طالبانو تازه په دې اړه څه ونه ویل خو له دې وړاندې یې د دغه مرستو د شفافیت ډاډ ورکړی دی د طالبانو حکومت دغه شان ویلي هڅه کوي چې په افغانستان کې بیکاره وګړو ته د کار زمینه برابره کړي دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان په ګډون اروپایي اتحادیې او د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو چارواکو او د سازمانونو استازو همدارنګه یو شمېر کورنیو او بهرنیو رسنیو د افغانستان د بد اقتصادي وضعیت په اړه راپورونه خپاره کړي دي وړاندې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې 18 میلیونه انسانان لومړنیو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري او د 2022 میلادي کال تر پایه به 90% افغانان د بېوزلۍ ټیټې کچې ته ورسیږي دغه شان د نړیوال بانک په خپور سوي راپور کې بیا افغانستان ور له مخه د نړۍ شپږم بېوزله هیواد بلل سوی دی
په راپور کې مو اوریدل چې یو شمېر ولسی افغانان وایي ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي دوی دا هر څه له دې امله ګڼي چې ګنی اقتصادي وضعیت یې د حکومت له جمهوري حکومت له نسکورېدو وروسته خراب شوی دی وړاندې له دې ملګرو ملتونو هم پر دې وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په افغانستان کې خالص عواید هم راکم شوي او لایې د کمېدو ګواښ شته
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
افغانستان د باندې دا چې د نړۍ وو لویو صنعتي هیوادونو یا G7 له چین غوښتنه کړې چې پر اوکراین د روسیې د غیر موجي جګړې د مشروعیت بخلو لپاره د اطلاعاتو له تحریف لاس واخلي د دې هیوادونو ډلې خبرداری ورکړه چې په اوکراین کې روانه جګړه کول شي د نړۍ په سطحه غذایي او د انرژۍ بحران ته لمن ووهي روسیې په اوکراین کې خپله غیر موجي جګړه د فبروري میاشتې پر 23 پیل کړه چې تر اوسه دوام لري
د نړۍ د وو لویو صنعتي هیوادونو یا G7 ډلې خبرداري ورکړه چې په اوکراین کې روانه جګړه کولې سي د خوړو او انرژي لپاره یو نړیوال بحران ته لمن ووهي داسې بحران چې نیسمن هیوادونه لاو ګواشي د او لویو صنعتي هیوادونو ډلې پرون شنبه د غله دانو د هغو زیرمو د محاصرې د سملاسي لري کېدو غوښتنه وکړه چې روسیا یې اوکراین ته د انتقال مخه نیسي د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په حواله د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک چې د او لویو صنعتي هیوادونو د ډلې د مخکښو ډیپلوماټانو د غونډې کوربنه ده ویلي چې په اوکراین کې روانه جګړه په یو نړیوال کړکیچ بدله سوې ده د هغې په خبره تر هغو چې د اوکراین د هغو غلدانو د آزادولو لپاره اقدام ونیسي چې د نړۍ د زیرمو پام وړ برخه جوړوي په روان میاشتو کې به د هغې په خبره تر 500 میلیونو پورې خلک په ځانګړي ډول په افریقا او منځني ختیځ کې له لوږې سره مخامخ سي G7 ډلې له چین څخه هم غوښتنه کړې چې په اوکراین کې د روسیې جګړې ته د مشروعیت بخښلو لپاره د اطلاعاتو له تحریف او نورو ابزارونو له کارولو ډډه وکړي په همدې حال کې د فرانسې خبري اجنس په حواله د اوکراین د ماریوپول د فولادو په یوه فابریکه کې د اوکراین د راګیرو پاتې سویو سرتیرو خپلوانو د چین له ولسمشر شي جینګ پینګ غوښتنه کړې چې د اوکراین دغه محاصره سوي ځواکونه وژغوري دوی ویلی چې د چین ولسمشر د نړۍ وروستۍ رهبر دی چې مسکو یې خبرو ته غوږ نیسي د اوکراین پوځ ویلی چې روسي ځواکونه د اوکراین دویم لوی ښار خارکیف ته له ورڅیرمه سیمو د شاتګ په حال کې دي او ګمان کړي چې دا د اوکراین په ختیځ کې د مسکو وروستۍ پوځي شکست وي په امریکا کې ډیره د جګړې یو څېړنیز مرکز په خپل وروستۍ ارزونه کې ویلي داسې ښکاري چې اوکراین د خارکیف په جګړه کې بریالی سوی وي او اوکراینی ځواکونه توانېدلي د روسي ځواکونو لخوا د دې ښار د کلابندۍ مخه ونیسي
پاتې لس دقیقې اجمل اندوس او تحلیلي موضوعات
له خبرونو ور اخوا
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا خبرونه دې برخه ته ستړي مشي.
په اوروزګان کې خلک شکایت کوي چې په دې ولایت کې پلورل کېدونکي تیل نبی په سلو کې بې کیفیت دي. وړاندې به په دې اړه ریپورت واوري، ستاسو پیغامونه هم راخلو، خو تر هغې مخکې راځئ چې د قرقل د پوست صنعت په اړه واورو. یو مهال د قرقل د پوستکي مصنوعات د افغانستان له مهمو صادراتو څخه ګڼل کېدل. یوازې د کابل ښار په یوه څنډه کې د قرقل د پوست د پلورلو شاوخوا سل دوکانونه وو، خو اوس داسې ښکاري چې د وروستیو بدلونونو سره په افغانستان کې ورو ورو د قرقل صنعت مخ په ختمېدو دی. نور په دې رپورټ کې اورو.
په کابل ښار کې د اندرابي واټ هغه ځای چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو پلورلو هټیګانې پکې شته، خو شمېرې په نشته حساب دی. دغه سیمه چې په همدې نوم مشهوره ده، څو هټیګانو ته د راپور جوړولو لپاره لاړم. اویا کلن حبیب الله له تیرو 500 کلونو راهیسې د قرقل پوستکي ګنډي. نوموړی وایي داسې ورځې به وي چې د ډیر کار له امله به آن د سر ګرولو ته نه وزګارېده، خو اوس له زیاتې وزګارتیا ستړی شوی دی.
زموږ بازارونه ښه وو. د روژې په میاشت کې به مو تر نیمو شپو کار کاوه، خو اوس کار نشته. پخوا دلته یو سل شل دوکانونه وو، خو اوس یوازې 15 پاتې دي.
حبیب الله وایي ډیری د قرقل مسلکانو خپلې برخې ته تغییر ورکړی او لامل هم د ښه بازار نشتون دی. شیر اغا بیا بل هغه څوک دی چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو کار یې پرېښی او اوس د جامو پلورلو دوکان لري. په کابل کې د اندرابي وارد ځینی پلورونکي وایي یو وخت به د قرقل له پوستکي څخه د جوړ شوي خولۍ باید شاوخوا 3000 افغانیو ته رسېده، خو اوس دغه خولۍ تر 2000 افغانیو پورې هم نه پلورل کیږي. له دې ورهاخوا د قرقل پوستکي بازار له افغانستان نه بهر هم تر ډیره کمرنګه شوی. په بلخ کې د قرقل پوستکي او صادرونکي صدیق الله مرادی دي حالت لاملونه داسې بیانوي.
د قرقل د پوستکي صادرات اوس ډیر کم شوی. په خو بز موږ د صادراتو کچه 1,000,000 پوستکو ته رسیده او موږ اروپا ته هم صادرات نشو کولای.
خان شیرین سروریان بیا بل هغه صادرونکي دی چې بهر ته د قرقل پوستکي صادروي. نوموړي د دغې برخې د بازار کمرنګه کیدل سیاسی تحولات پګوته کوي.
له هغه وروسته چې د اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ ناندروی راپورته شوې، له هغه وروسته زموږ بازارونه خراب شول او ټول د خرابۍ په حال کې او سم بازار نه لرو.
اوس مهال په افغاني بازارونو کې د یو قرقل پوستکي بیه 500 افغانۍ ده. هغه پوستکی چې په خو به زرګون افغانۍ قیمت درلود، د صادرونکو په باور همدا لامل دی چې یو شمېر مالداران د قرقل پوستکي په ځای خپل مال ساتي تر څو لوغه خې 2 روپۍ ترلاسه کړي. خو دا چې د قرقل بازار ضعیف شوی او ځینې کسانو ترې استفاده کوله، د هغوی لپاره هم ښه خبر نه دی. د قرقل یو خوښوونکی محمد اکبر:
ما از دورې جوانی که حال موی سفید است.
زل زوانی چې اوس پنګیره شو ایم د قرقل خولی نه استفاده کوم. قرقل هغه جامه ده چې انسان ته خوله ورکوي. یو کس چې خل لونګوي وهلی وي خوند کوي. هغه کسان چې قرقل استفاده کوي خخداري
ادمه کې قرقل میپوشه عین شی. پس
د قرقل ځینی کارونکي وای داسې وتره به جوړ شي چې دغه صنعت د سقوط مخاوني ول شي. د قرقل د صادرات ریاست په دې اړه زموږ اړیکې را جواب نه کړي. په افغانستان کې د قرقل پوستکي له افغاني غالي ورسته دویم هغه قلم دی چې په نړۍ کې ښه بازار لري. د قرقل پوستکي صادرونکو په وینا په افغانستان کې د قرقل پوستکي د ځانګړو خولیو د جوړولو لپاره کارول کیږي، خو اروپا او منځنۍ آسیا هیوادونو کې د خزینه او ژمنۍ لباسونو په جوړولو کې له قرقل نه استفاده کیږي. قرقل لوبخوا د افغان مالدارانو سوداګرو لپاره د عاید یوه لویه سرچینه وه. قرقل د وري هغه بچي ته ویل کیږي چې له تولد وروسته وړاندې لدی چې مور یې بوی او یا هم وڅټي حلالیږي، او کله هم داسې کیږي چې د مور لګیډې راوستل کیږي او قصابان یې د دې لپاره چې د پوستکي ګلان او یا هم ښکلای خرابه نه شي د وري له تنه جدا کوي. د قرقل صادرونکي وایي که دغه صنعت ته پام ونه شي لره نه ده چې نږدې راتلونکي کې د دې صنعت بازار بیخي له منځه ولاړ شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
دا اوروزګان اوسیدونکي وایي دا مهال په دې ولایت کې د پلورل کېدونکو تیلو په سلو کې نوې برخه بې کیفیت دي. د چاري موټر چلونکي او د کاروبارونو څښتنان له ګڼو ستونزو سره مخ کړی دي. تفصیلي ریپورت کې اورو.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې اوس مهال شاوخوا 90% بې کیفیته کیلا او ګاز خرڅیږي. دی وایي دغه چاري خلکو ته د روغتیايي ستونزو ترڅنګ په زیات اندازه مالی زیانونه هم اړولي دي. د ترینکوټ ښار اوسیدونکي سپی الله افغان چې د کندهار او اروزګان پر لویه لاره موټر چلوي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د خرابو تیلو له امله موټر دوه ځله ورته ماشین جام کړي او په لکونو افغانۍ زیان یې ورته اړولی دي. دی وایي اوس یې بیخي موټر پر کور درولی او دومره توانې نه لري چې موټر د بیا ځلې لپاره ترمیم کړي.
بیا مې سری ته ورته بارولو کم نه دي وروره، دا تیل غلط ترکړي دي، پارسنګان یې بند دي. بل ګټ مې بیا وروره پارسنګان ور واچولو، پلکان مې ور بدل کړله چې موټر مې پرې ول وړه نسخه تله، یو کرهار بیا کوي ښځې زنانه به راسره مریضان به راسره پر لوړه به مې تا کړله، بیا مې موټر خېژوي. نو دغه نقصان یې ول ماته کړی دي، خامخا وروره 40,000 تاوان ماته رسولی دي. زه موټر چلوم، ما ګټه نه ده پکړې، برته په موټر مصرفوم.
بلوري ته بیا روغتیایي کارپوهان هم وایي چې د بې کیفیته تیلو او ګازو استعمال د ډول ډول ناروغۍ سبب ګرځي. افغانستان د خپل ضرورت وړ تیل او ګاز تر ډیره د منځنۍ اسیا له هیوادونو او ایران راواردوي. د اروزګان ولایت اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې نه یوازې دا چې د تیلو کیفیت خراب دی، بلکې قیمت یې هم د پخوا په پرتله څو چنده لوړ شوی دی. د ترینکوټ ښار اوسیدونکي زبیولا ازادي راډیو ته وویل کله چې ډالر یو روپۍ لوړ شي نو دکانداران د تیلو قیمتونه څو چنده لوړوي، خو وایي چې ډالر کښته شي لس سنټ یې هم نه کښته کوي.
د تیلو قیمتونه خو ډیر لوړ شوی دي. په خوا چې په کم قیمت یو لیټر کېدل، مقصد په خوا په 15 بیا یو لیټر و، اوس په نیم سل کالدار یو لیټر کې بیا بیل هغه ماغه داس تیل دي چې هغه خراب سمې سره ګټ کړي، ډیر کمزور تیل کې مسکله ته وراچي کې موټر ته وراچي کې بل چې ارشي ته چوراچي دا شی زیانمن کی خرابې. نو تیل ډیر ران کړي دي او دا زموږ ته د مشران د لاس دا تیل ګران شوی دي، ولې ځکه چې تجاران مو داس دغه لري چې شی کله پورته
د اورزګان ولایت مقام مسولین بیا وایي چې په دغه ولایت کې د ښاري نظم په نوم د جرلس مختلفو ارګانونو څخه یو ګډ کمیسیون جوړ کړی دی. د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس او د والی ویان محمد آصف ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمیسیون ته دنده سپارل شوې ده چې په ښار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې کنټرول او د کیفیت څخه څارنه وکړي. نوموړي وایي یاد کمیسیون به ډیر ژر د خلکو دغه ستونزو ته بیا هم رسیدګي وکړي او د نیپتو د بې کیفیتۍ په اړه به څېړنه وکړي. د اروزګان ولایت دغه اوسیدونکي پر داس مهال د بې کیفیته تیلو او ګاز څخه شکایت کوي چې اوس مهال په ترینکوټ ښار کې د یو لیټر تیلو بیه شاوخوا 20 افغانۍ ده او دغه راز د یو کیلو ګازو بیه شاوخوا 100 افغانۍ ده.
سم ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
زګل احمد د هلمند ولایت ناصراج ولسوالۍ څخه، زما دغه ارزو د اسلامي امارت څخه چې دغه غټ عمومي روډ چې دوی ماینونه پکې پټول دوی خراب کړي او اوس پر هغه سربیره باندې جوړې هم نه، کډې کډې د هر ځای چې ورسې کډې پکې کې دي، کده غټ موټرانی کده کوچنی موټرانی ګرد راځي پکې مشلې ټکرونه دغه د لاسه کیږي. د کډې سم موټر نه سړوي وا خواته وا بغل ته یو را پر کډې نه وایي، کډې سره ورسې د شک سره و مشل ټکر سي، دا خدای خراب کړی مې نه، خدای پکښ پټ کړی دی، وس خدای پروا کم دی، وا کم دوی په لاس کړی دا ولې نه جوړی، دا ولې د نمبر نه جوړی.
ټیکانه سي پلا په خبرې کوم، د موږ غشتنه دی په افغانستان کې دی طالب چارواکو چې دا د سينور دی اته نور دی باید لنړیوالو سره لاس یو کی او مثال نور وطن دې تر بدرال کی پرې نه دی، ځکه چې په افغانستان کې نن سبا په فکر بیخي اوج ته رسېدلی ده او خلک بیخي له ستونزو سره مخ دي. نور که چیرې مثال د دغسې نور دوام پسې ورکړي، دا خپلې مبارزې ته چې دوی کومه کړې ده، چې مثال د ښځو په اړه تاوتریخوالی کې او دارنګه مثال نور نو د ځان ورکوي او ځان ته دښمن پسې اضافه کوي. په افغانستان کې د افغانستان خلک نن سبا د یوې ډوډۍ مړۍ په ارمان کې دي، که څوک کسې ماضي دومره لاس و تکیه ورکړي نو بیا خلک د دې په ضد رالټیږي. نو دا به ډېره ښه خبره وي چې دوی مثال نور د وطن ته وګوري او د افغانانو د ژوند او زندګۍ ته وګوري، ټول در بدر حل ده.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 0 0 4 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0